ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ایم پای ته ورسېدي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو دوله سو شپږ نوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنځه څپه اوریدلی شئ. نور یاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ د دیارلس سوه پنځه نوي یوم هجري لمریز کال د غوایي یا سور د میاشتې دیرشمه ده چې د دوه زره شپاړسم میلادي کال د مئ له نولسمې سره برابره ده. د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډلیزه حمله وغندل شوه او وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړل شوی چې که له دې ډول حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو آربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا او د حکمتیار د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. مالدیب د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو آر بی آی اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې برخوالو د کابل د تیر اپریل د نولسمې نېټې برید وغنده او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړل چې د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوالو، د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالتونو خاص استازی ریچارډ اولسون او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون کړی و. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان په یوه خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوي دي.
دغه مسوده د سولې د عالي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین حکمتیار هغه باصلاحیت پلاوي ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دواړو لورو هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
دا مسوده درې فصلونه او پنځه ویشت مادې لري، خو هغه مهال به رسمي بڼه خپره کړي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړي. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. مخکې ویل شوی و چې حکمتیار ته به د سولې په وړاندې د کال شاوخوا څلور میلیون ډالره ورکول کېږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د ښځینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف دی. د اطلاعاتو او کلتور وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنیو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان هارون حکیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
چون ای موضوع در موارد تخطی ها و مواردی که در قانون رسانه‌های همگانی جرم شده نمیان. بنان وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش سانسور و ممانعت آهنگ‌های خانمان صلاحیتی ندارد.
خاغلی حکیمی هم در از ویل چه افغانستان په نافذه ان قوانینو که در خزینه سندرغاړو در سندرو خپرول جرم ندی. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سیل د جاری کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د سرپل د والي ویندوی ذبیح الله امانی پرون وویل چې دا کسان د سرپل د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د په وینا د سیل له کبله دوه ویشت تنه ژوبل شوي او یو شمېر کورونه نړېدلي دي. امانی دا هم وویل چې د سیل ځپلې سیمې یوه برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د سیمې قومي مشرانو له غیر حکومتي محسو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د آذربایجان د هوایي چلنې یوه کارګو یا باري الوتکه له نهو عملو سره پرون په افغانستان کې ولویده. د آذربایجان د هوایي چلن چارواکو وویل چې د آذري سلیکوي آیر شرکت دا الوتکه د افغانستان په هلمند ولایت کې لویدلې ده. د آذري رسنیو د راپور له مخې د الوتکه افغانستان ته د بار وړلو لپاره له سلیکوي څخه کرایه شوې وه. ویل شوی چې د الوتکې د اوکراین، آذربایجان او ازبکستان اتبا د الوتکې عمله د اوکراین، آذربایجان او ازبکستان اتبا دي. مالدیو د سعودي عربستان وروستای متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي چې د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سولې او امنیت د منځني ختیځ له پولو سره تړلی او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په ایران کې د دې هیواد پر سفارت له حملې وروسته ایران سره خپلې اړیکې شلولې دي. د سعودي عربستان یو شمیر نږدې متحدو هیوادونو هم له تهران سره اړیکې انقطاع کړې دي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د اوکراین د اته ورځني سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې د دې هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. پلاوی ویلي چې دا پرمختګ له هغو سختو شرایطو سره سره شوی چې دا جنگ ځپلی هیواد ورسره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی پرون وویل دا د اوکراین د حکومت لپاره مهمه ده چې د مالي او اقتصادي ثبات د یقیني کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس وایي که د روسیې لوبغاړو له لوري په پراخه پیمانه دوپینګ ثابت شي، ممکن روسیه سږ کال دوبۍ د برازیل له اولمپیک سیالیو منع شي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې د رئیس توماس باچ دا څرګندونې پرون په یو ایس ټوډی ورځپاڼه کې په داسې حال کې خپرې شوې چې د روسي لوبغاړو په منځ کې په دولتي سویه د ډوپینګ د ادعاو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې په روسیه کې په پراخه پیمانه د ډوپینګ د زیاتوالي د راپورونو په اړه څېړنې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 1.4 څوارلس. په هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14.3. په کندهار او غزنی ښارونو کې هم آسمان شین دی، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9.1، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 20.12. په بامیان کې آسمان وریاز دی، تودوخه لوړه درجه 12.2. په مزار شریف ښار کې هم آسمان وریاز دی، د تودوخه لوړه درجه 15.22. په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 22.22. په بدخشان کې د تودوخه لوړه درجه 15.4، آسمان یې شین دی. او په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 20.18، آسمان یې شین اټکل شوی دی.
له نجیب زمان هم په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوایي حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله وغندل شوه، او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې کله دې ډول حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. افغان ولسمشر راتلونکې اونۍ ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي، خو د چابهار بندر به هم پرانیزي. په ننګرهار کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کارکوونکي وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي.
دا موضوع نه نظامي ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې که هغه افغان وي نو د دې د واکسینو د کمپاین مخه دې نه نیسي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعات کې اورئ چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق پر ایران غږ کړی چې له تیلو له پلوه پر عوایدو اتکا کم کړي او د عوایدو نورې لارې ولټوي. او د ژوند رنګونو کې به د لغمان له یوې اوسیدونکي واورئ چې هلته د نظر په څه ډول خلک ماتوي.
ماړو یو بوټی دی، یو غرنی بوټی دی، داسې په ودونو کې کله سناوې راولي او یا په نورو ښادیو کې به دود کېږي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په پنځم څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله غندل شوې او تر روسانو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې کله دې ډول حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار وباسي. په دې غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه، د د افغانستان د افغانستان د سفیر په سویه او چین او امریکا د خپل خاص او استاذو په کچه ګډون وکړ. نو تفصیل دې سم سره پرپور کې.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځم څلور اړخیزه غونډه کې یو ور بیا اعلان وکړ چې سوله او جوړجاړی یوازینی حل لار ده. د څلور اړخیزې غونډې برخوالو هیوادونو ژمنه وکړه چې له خپل نفوذه په استفادې به د سولې د هدفونو لپاره فعال رول ولوبوي، خو هغې ژمنې ته یې هیڅ راز اشاره نه ده کړې چې د کابل په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې برخوالو هیوادونو کړې وه. د افغان چارواکو په وینا د کابل په غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شول پر ضد به یې په ګډه اقدام کوي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې لږ تر لږه کار چې پاکستان یې کولی شي له خپلې خاورې د طالب مشرانو ایستل دي. د غونډې برخوالو د کابل د تیر اپریل د 19 نیټې برید وخانده او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته دې انتظار ووسی. د څلور اړخیز ګروپ په تیره غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ژمنه شوې وه چې په بله ناسته کې به یې وسلوال طالبان هم ګډون کوي. په پرونۍ غونډه کې نه یوازې دا چې طالبانو ګډون نه درلود، بلکې د پای په اعلامیه کې طالبانو ته په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه هم نه ده ورکړې شوې. د غونډې د پای په اعلامیه کې د بلې غونډې نیټې ته له اشارې پرته ویل شوې راتلونکې څلور اړخیزه ناسته به د ټولو غړیو هیوادونو په سلا راوبلل شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال، د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودری، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازی ریچارد اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون وکړ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان ولسمشر ایران ته چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او د چابهار بندر پراختیا پروژه هم لاسلیک کړي. افغانستان هیله لري چې د چابهار بندر به یوه بله اسانه او نسبتا لنډه ترانزیتي لار ورته برابر کړي، او هند غواړي چې له دې لارې له افغانستان او منځنۍ اسیا سره د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي. دا به ایران ته د ولسمشر اشرف غنی دوهم سفر وي. تفصیل به هم د اسمت سروان پرپورت کړي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودی راځي او د ایران د رئیس جمهور سره یوځای به د دې بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه اسانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یوځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړی شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودی به د راروان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودی تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. ښاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغو موافقو کې یو هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالی مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوی دی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
Thank you.
او وسم یو زل بیا په مکې د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه ده. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځم څلور اړخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د اجرایه رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان په یوې خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د ښځینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف دی. د اطلاعاتو او کلتور وزارت دا خبره وروسته له دې کوي چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنیو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. د سرپل ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د سیل د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي. د سرپل د والي ویندوی ذبیح الله اماني پرون وویل چې دا کسان د سرپل د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي. مالدیو د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کوي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د اوکراین د اته ورځني سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې د دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس وایي که د روسي لوبغاړو له لورې په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي ممکن روسیه سږکال دوبۍ د برازیل له اولمپیک سیالیو منع شي. او د اوپن هایمر بلو په نوم الماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریستی د لیلامونو په مرکز کې په 50 میلیونه او شپږ لکه ډالره وپلورل شو. ازادي راډیو او ریډ سهار و بجې اولس دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته وښو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د سباندی یو له زره سختريزو وسلوالو په باب لیکنه خبره کړې چې له جنگ څخه لاس اخیستي او د سولې له پروسې سره ملګري سي دي. د لیکنې په پایل کې د فریدون حنفي برخلیک ته اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان په ختیځ کې له 2009 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د طالبانو یو قومندان وو او شایي امریکایي سرتیری هم وژلی وي. د ورسپانې په باور د به یقینا چې ځینې افغان پوځیان هم وژلی وي. واشنگتن پوست د مطلب په دوام زیاتوي خو اوس حنفي له افراطیت څخه لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره ملګری سوی دی. وروسته له هغې چې د خپلې وسلې او لاسي بمونه د افغانستان استخباراتي مامورانو ته وسپارل په یوه خوندي استوګنځي کې میشت سو او د میاشتې 200 امریکایي ډالره ترلاسه کوي. د کور لګښت په بدل کې چې له بهرنیو مالی مرستو ورکول کیږي حنفي په ننګرهار کې له ځایي چارواکو سره همکاري کوي چې غواړي نور سختریز وسلوال هم له جګړې راوګرځوي. واشنگتن پوست لیکي اوس هغه پیسې په کمیدو دي چې په مرستې سختریز وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل او دا د امریکا تر مشرۍ لاندې د هڅې عمده هدف هم و. په خپله حنفي ورځپاڼې ته ویلي که حکومت دا پیسې ورکړه ودروي دا خلک به د پیسو ترلاسه کولو لپاره نوري لارې غوره کړي او مذاکرې به ناکامه سي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو په افغانستان کې د سولې او مجدد ادغام پر پروګرام شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګولی دي. خو د دغه پروګرام د اهدافو تر بیا ارزونې وروسته چارواکو دوی میاشتې مخکې دغه پروګرام وځنډوه. په مطلب کې راغلي تر اوسه 1,000 سختریزې وسلوال د سولې له پروسې سره ملګري سوي دي. خو د سولې عالي شورا لا هم نه پوهیږي چې له دې شمېر به څومره کسان د حکومت پلوي پاتې سوي وي. کاناډایي آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال د یوه 22 کلن افغان په باب لیکنه خپره کړې چې د لیتوانیا له پوځیانو سره یې کار کاوه او طالبانو د مرګ اخترونه ورکړي وه. د خپرونې په حواله عبدالبصیر یوسفي وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپله ستونزه بیان کړه اوس یې په لیتوانیا کې د پناه درخواست منل سوی دی. یوسفی چې د ناټو تر مشرۍ لاندې له لیتوانیایي پوځیانو سره په غور ولایت کې د ترجمان په توګه کار کاوه د روان میلادي کال په لومړیو کې له خپل هېواده وتلو ته مجبور سو او د دو میاشتني خطرناک سفر په مرسته یې ځان اروپا ته ورساوه. د په مارچ میاشت کې په یونان کې د پناه غوښتونکو له یوه کمپ څخه د یوټیوب له لارې یو احساساتي درخواست خپور کړ. په هغه کې د لیتوانیا له ولسمشر څخه د پناه غوښتنه کړې وه. ډیجیټل ژورنال خبرونې د لیتوانیا د کورونایي چارو وزیر وینا هم راخیستې چې د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چارواکو د دغه افغان د پناه درخواست بررسي کړ. د مطلب په یو برخه کې راغلي یوسفي لکه په زرګونو نورو افغان ترجمانانو چې د څو کلونو لپاره د بهرنیو پوځیانو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و اوس د طالبانو له انتقام څخه د بچ پاتې کېدو لپاره د پناه غوښتنې هڅې کوي. لیتوانیا په 2002 میلادي کال کې افغانستان ته خپل سرتیری ولیږل. لیتوانیا ویلي چې د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له مخې په دوو کلونو کې 1015 پناه غوښتونکي مني. تر اوسه پورې د عراق او سوریې 11 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته تللي دي. ډیجیټل ژورنال لیکي تیر کال 3 میلیون زیات کسان اروپا ته تللي دي، په دوی کې ډیری د افغانستان، عراق، سوریې، دغه راز د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع دي چې د جنګ او بېوزلۍ له کبله له خپلو هیوادونو کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
په ننګرهار کې تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین انکار کوونکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي. په ننګرهار او څنګلوري ولایت کونړ کې د پولیو څو مثبتې پېښې ثبت شوي دي. د پولیو پر ضد دغه کمپاین 2 ورځې وړاندې په ټول افغانستان کې پیل شوی چې په ترڅ کې به د روغتیا د وزارت په وینا شاوخوا 9 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد واکسین شي. تفصیل له جلال آباد د ازادي راډیو خبريال شمه محمود شینواری پر رپورٹ کې.
روسه له هغه چې د سه شمې پورس په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځې کمپاین پیل شو، وسلوالو طالبانو د ننګرهار یو شمېر روغتیايي مرکزونو ته غواخ وکړ چې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین دینه تر سره کوي. د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال هم د سن زمانی او زیاتوي چې له تیرې ورځې راهیسې د 2 شپږ تنه واکسیناتوران چې د وسلوالو خوا تختول شوي وو د ولایتي ادارې او قومي مخورو پر مټ بیرته راخوشي کړل.
متاسفانه د پرون ورځې راهیسې په ځینو ولسوالیو ساحاتو کې د کمپاین مخنیوی شوی او زمونږ تقریبا په حدود 6 تنه کارمندان شوي او هم توقف شوي. خوشبختانه دولت د مقاومت او سپین ږیرو علمای کمرو په همکارۍ سره هغه نن ټوله خوشي شوي دي. خو د کمپاین په اړه په ځینو مواردو کې په ځینو ساحو کې ستونزه شته. موږ خپل کوششونه د قومي مشرانو او علمای کرامو او سپین ږیرو سره شروع کړي ترڅو دغه موضوع د همدغه مشرانو د لارې حل شي، ځکه هر څوک چې په هر ولسوالۍ کې اوسېږي د خپل کور کې ماشومان لري او دا واکسین تطبیق سره د ماشومان د صحت تضمین نه پیدا کوي چې ماشومان فعال.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د قومي مخورو پر مټ د سونځي د حل په لټه کې دی. نوموړي پر ټولو وسلوالو ډلو غږ وکړ چې د واکسینو کمپاین سیاسي او نظامی اړخ نه لري او د دې پر ځای چې مخه ونیسي باید ورسره همکاري وکړي.
زمنګ که همیشه کوشش دارل چې د واکسین موضوع غیر سیاسي موضوع ده. واکسین نه دوستونه دشمن دانه غواړي. موږ هیڅ وخت کله چې واکسین کمپاین ګورو تاسو په خپل لیدل دا نه وایو چې دا منډیقره امن ده، په دې کې دشمن دی او په دې کې دوست دی. د دې خاوري د هر بچی په منګ باندې حق دی چې واکسین ته ورسو. نو د دغه وجنه دا موضوع نه نظامی ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې هغه افغان وی نو د واکسینو د کمپاین مخه دینه نسی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه سنیدي ویلي چې ولی د پولیو واکسینو د کمپاین مخه نیولې، خو یو شمیر واکسیناتوران وایي تر هغه چې د سوزي حل نوی لټول شوی دوی کمپاین نشي تر سره کولای. د روغتیا پوهانو په خبره کې چیرې د پولیو واکسینو کمپاینونه په خپل وخت سره تر سره نشي نو د پولیو ناروغي مثبت پیښې به زیات شي.
و امر د چپاننګرهار کې تر 5 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین کار کوونکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي. په ننګرهار برسیره د په کونړ کې هم د پولیو سکال 3 پیښې ثبت شوي. 2 ورځې مخکې په کونړ کې په دې اړه د دینی عالمانو په ګډون یوه لویه غونډه جوړه شوې وه او دینی عالمانو هم له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د دغه کمپاین مخه دې نه نیسي او هغوی وویل چې دغه کمپاین د اسلام اسلام په مقدس دین کې هم روا بلل شوی او باید پریږدي چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر بیا په خوست په سفر کې هغو غیر دولتي مسؤل یا انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې په روغتیایي برخه کې فعالیت کوي چې په کیفیت خدمات خلکو ته وړاندې نه کړي قراردادونه به لغوه کړي. په دې اړه په زموږ په بل خبرونه کې اوري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام ورده او سمې ونړیواله موضوع د پیسو نړیوال وجی صندوق پر ایران غږ کړی دی چې د تیلو له پلوه پر عوایدو اتکا کم کړي او د عوایدو نورې لارې ولټوي. دا خبره د دې صندوق مرستیال ډیوډ لپټن ایران ته په سفر کې کړی دی. نور جزئیات یې د فرشته جلالزی پر راپور کې.
د پیسو د نړیوال وجهي صندوق مرستیال ډیوډ لپټن پر ایران غږ کړی دی چې د خپل اقتصادي پراختیا لپاره باید یوازې پر تیلو اتکا ونه کړي. ډیوډ لپټن ویلي دا ډیره مهمه ده چې پر ایران اقتصادي بندیزونه لري شوي او دا هیواد بل اخره له نړیوال اقتصادي مارکیټ سره د یو ځای کېدو امکانات لري. دا بهیر د پوینا کولای شي چې د ایران د اقتصادي ودې ملاتړ وکړي او د ایرانیانو ژوند ښه کړي. د امریکا په بوستون پوهنتون کې د اقتصاد استاد کامران دادخوا له دې ټکی سره موافق دی چې ایران باید یوازې د تیلو پر عوایدو اتکا ونه لري. خدای وایي چې دا لومړی وار نه دی چې یو اقتصادي کارپو د مسلې ته اشاره کوي.
مطالبی که ایشون گفته مطالب کاملا درستیه.
هغه مطالب چې د چارواکی یادونه کړی دقیق دی، خو باید وایم چې تر دې وړاندې هم د ایران تکړه اقتصاد پوهانو دا خبره کړې چې دا هیواد باید تر هر څه وړاندې له نړیوال اقتصادي مارکیټ سره وصل شي، خپل کورنۍ اقتصاد ښه کړي، رقابتي اقتصادي حالت رامنځته کړي او پرمختګ وکړي. په نړۍ کې روانو حالاتو ته که وکتل شي، پر تیلو زیاته اتکا باید راکم شي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق مرستیال ډیوډ لپټون ویلي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ ټیټوالی د ایران پر اقتصاد اغیز کوي. د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د یو بیرل تیلو بیه په تیرو دوو کلونو کې له $100 $120 ته رالوېدلې، چې د لپټن په باور د ایران اقتصادي وده کمزوري کوي او حکومتي بودیجه هم محدودولای شي. د امریکا په بوستون پوهنتون کې د اقتصاد استاد کامران دادخوا د لپټن خبرو ته په اشاره په ایران کې د هغو ظرفیتونو یادونه کوي چې د ده په وینا تر اوسه لا کار نه دی ورڅخه اخیستل شوی او ایران کولای شي چې پانګونه ورباندې وکړي.
د ژوند رنګونه
ایمان مرزو د لغمان ولایت اوسیدونکي.
تاسو په سیمه کې دغه د نظر ماتولو یا د سپند کولو طریقې څنګه دي، په څه ډول یې ترسره کوئ، څه دودوئ او دا د څه لپاره د رواج؟
ډېره زیاته مننه خور جانې. دا خو پخوا وختونو نه یو دود ده، سي ماړو یو بوټی دی، یو غرنی بوټی ده، سي دا له غره نه راوړل کېږي، بیا په کورونو کې ساتل کېږي. کله چې دا وچ سي اول سر کې تازه یې فکر کوم، نو بیا هلته په ودونو کې کله سناوي راولي یا په نور خادیو کې بیا دود کېږي، کروټو باندې اچول کېږي او بیا دود کېږي. ودونو کې په نور خادیو کې مثلا کله په غمو کې هم کېږي، مړی سپورته سي بیا دغه ناستو خزو ته دود کېږي د مړو په واسطه.
د نورو علاقو سیمو کې چې موږ ګورو هلته سپیلني هم لوګی کوي یا یو بل ماده ده د بوربو په نوم. یعنی ستاسو په ولایت کې یوازې همدغه د مڼو لوګی کوي نظر چې په ماته که دا نور مادی هم مور سره استعمالوي؟
بخپل لغمان که خو یوازې د ماړو او سپیلنی دي. ماړو د نظر لپاره کله چې کوم ماشوم ډیر خایسته سیا پاکی جامې سوغ واغوندیا نوې ماشوم سی پیدا سی هغه ته دود کوي. مخ کې سم څنګه یادونه وکړه په ودونو کې. او سپیلنی منګه خلکو کې مفکوره ده کله چې سوغ نه جوړي یا مثلا په مسله یا سوغ پیریانو نیولې هغه ته سپیلنی دود کوي، سی ګویا د پیریان تل لري سی یا مرس خسي.
دغه د نظر ماتول یا تاسو په اصطلاح دود کول دا مشخص وختونه لري؟
ما په کلیو کې خزی لیدلې دي، دوی اکثر وخت مازیګر له طرفه دود کوي، دغه ماړو استعمالوي. بیا کله چې دوی دغه ټولو کورنۍ ته دود کوي نظر ورته واخیشته، بیا په ماړو باندې اوبه اچي او د کور خوله کې د دروازې په خوله کې دا چپکې چې ګویا دلته کور هم نظر نسی او کوم څوک چې تیریږي په بد نظر دې کور ته نه ګوري.
تخپلم په عقیده لري یا تاسو په کور کې کله مانو یا سپیلنی لوګي کوي د نظر ماتول لپاره؟
نو مونږ کله نا کله په کور کې کوو، په ماړو سره لغمان نه راوړم، کله نا کله مازیګر وختو کې کوو.
تا نه ډیره زیاته مننه، خدای دې له بدو نظرونو په امان کې وساته.
ډیره زیاته مننه تاسو نه هم.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور رسید. خو زما همکار زرغونه منګل سړي ترغلي. زرغونه جان، کوم وخت د سپیلنی دود